السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، زه سید سلیمان شنایم او سپینی خبری پروگرام کې تاسو ته ستړي مشوم.
سلام های مرم بپذیرین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم آقای آشنا برنامه روک و راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم.
درنو لیدونکو او اوریدونکو، موږ نن ماښام د ملګرو ملتونو د درېمې مشورتي غونډې په اړه د خپلو میلمنو نظرونه اخلو چې غواړي د افغانستان په اړه د نړۍ د استازو او د افغان استازو سره پې خبرې وکړي. دوی دا ځلې طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده.
بله، معاون انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که در چند روز گذشته به افغانستان رفته بود با مقام های طالبان در این مورد صحبت کرده و از اونها دعوت کرده، اما تا هنوز قبولی و یا رد حکومت طالبان گزارش نشده.
عمومی خبر او بحث داده چې د ملګرو ملتونو په قربتو باندې د افغانستان په اړه دریمه مشورتي غونډه د جون میاشتې په 13مه او د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې پیلېږي. لکه چې یاد کړل چې په دغه غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې دا غونډه جوړیږي. ملګری ملتونه د سوي چې د سیاسي او سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله د کارلو په کابل کې د طالبانو سره د حکومت استازو سره البته دیدنه کړې ده او هغه ته په دوحه کې د دغه درېمې مشورې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تفصیل به د وېد فیضی په راپور کې تاسو واوري.
ملګرو ملتونه خبرداری ورکړه چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده پروگرام غذایی جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذایی جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلدرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
زګه ولې دی او مونږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ د تیر سالور ویشت کالو کې افغانستان یوازې 10 کال نورمال او 20 کال درلودل او 14 کال یې وچکالي و. نو دا ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراد زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډېر سرمایه گذاري وشي. ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونه څخه دی چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې یعنی چک ډیمونه جوړ شي تر څو د داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او سره ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په اضطراري حالاتو لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوالې ټولنې حکومت اضطراري ذخیره خانې جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک ته رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلونونو له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په راپور کې تاسو تر ډیره د افغانستان د وچکالۍ په اړه او د اقتصادي ستونزو په اړه او خصوصا د وروستیو طبیعي ناورینونو په اړه معلومات ډیر واوریدل. خو دا همدغه موضوع بشري ناورین د ملګرو ملتونو د درېمې مشورتي غونډې اساسي اجنډا هم جوړی چې وروسته به په دې باندې خبرې.
بله، شنوندگان بینندگان عزیز، در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با برگزاری سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه که قرار است به تاریخ 3 مای جون راه اندازی شود صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای اسحاق اتمر، استاد در دانشگاه برلین و آقای مسائل سیاسی، و جناب آقای جیلانی زواک، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای زواک از روی تلفن داریم و آقای اتمر از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای اتمر سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
تشکر آصفی صاحب، سلام بر شما، سلام بر همکار گرامیتان آشنا صاحب و مهمان گرامی جناب زواک صاحب و تمام بیننده و شنونده عزیز.
تشکر از حضور شما. با اجازه شما آقای آشنا شروع میکنم. آقای اتمر، خب این سومین نشستی است که قرار است در دوحه برگزار شود و در این تانوز معلوم نیست که طالبان حضور خواهد یافتن یا نه. به نظر شما نخست امروزی شروع میکنیم که حضور یافتن یا عدم حضور طالبان در این نشست چی تأثیر به جا خواهد گذاشت؟
ما در نشست دوم هم نرفتن طالبا را یک نوع انتقاد کرده بودیم و گفتیم که طالبا باید از این فرصت و این پلتفرم جهانی استفاده بکنن، اینا مسائل خود را با دنیا مطرح کنن، مشکلاتی که دارن او را یک به یک که دنیا در یک فضای آرام و به اصطلاح مطمئن ایرا بحث کنن و کوشش بکنن که از این نشست ها استفاده بهتر بکنن، که متاسفانه در دو دور گذشته طالبای کار را نکردن. امروز هم این زمینه برشان مساعد است، یعنی دنیا آماده است که به اصطلاح یک نوع تعامل خود اضافه بکنه با طالبا، در صورتی که طالبا بخوان که از این فرصت استفاده بکنه. اینجا چند مورد مد نظر است. یکی مورد مسائل حقوق بشری است که امروز شما میبینین که در افغانستان مشکلات در این مورد موجود است و مردم مشکل اقتصادی بسیار زیاد دارن، مردم به کمک‌های دنیا نیازمند هستند و مخصوصا اخیراً که سیلاب‌های ویرانگر 14 ولایت کشور ما را به ویرانه تبدیل کرد، زمین‌های زراعتی را از بین برد، زندگی و روزگار مردم را صدمه زد. یعنی یک فرصت خوب بر طالباست که اینا اشتراک بکنن و مسائل را که موجود است را مطرح کنن. در نشست دوم زمانی که نشست برگزار شد زیر مدیریت گوترش فرصت بسیار خوب بود، ولی طالبا یک سلسله مسائل را در اون وقت مطرح کردن که پذیرش از این بر جامعه جهانی و بر ملل متحد ناممکن بود. به طور مثال از مخالفین کسی باید اشتراک نکنه، مثلا اشتراک جامعه مدنی را قبول نمی کنیم، بر ما پروتکل یک وزیر خارجه را بتیم که هنوز دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده. این مسائل بود که در با طرحی مسائل اینا هم چانس خود از این نشست از دست دادن. البته در این مورد مشکلات دیگه هم موجود است و ای که افغانستان به یک منازعه یا یک معضله بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه تبدیل شده. دو کشور که در شورای امنیت عضو دارن، یعنی عضو شورای امنیت هستن، اینا که عبارت از روسیه و چین باشه، در حقیقت تلاش میکنن که طالبا دیگه نشوه که اینا برای امریکایا دوباره زمینه و فرصت بازگشت مساعد بکنن. از خاطر زیادتر به نمایندگی طالبا اینا تصمیم میگیرن.
بله مننه. بله اتمر صاحب، دیره مننه. او بخیر ډیر مننه اتمر صاحب تاسو ته بیا هم زه ستړی مشم کورم ودان موږ سره جیلانی زواک صاحب چې سیاسي څیړونکی او لیکوال دی هم په پروګرام کې دی د ټلیفون په کرخه موږ سره وصل دی زواک صاحب زموږ غږ او ستړی مشي
مننه آشنا صاحب سلامت اوسئ بلې اورم اکسس
کورم ودان زه پښتنه ملنډه کوله چې د ملګرو ملتونو د دریمه مشورتي غونډه ستاسو په باور ولې مهمه ده او څومره مهمه ده چې په داسې اساس وخت کې د افغانستان وشي جوړیږي
ګوري افغانستان په ډېر یو بد وضعیت کې دی ام بشري وضعیت په افغانستان کې تاسو ګورئ هلته سیلابونه دي فقر دی بیکاری ده د خلکو اساسي حقوق نه دي ورکړل شوي د بل خوانه امنیتي ستونزې دي افغانستان منځوي دی یوازې دی نړۍ سره رابطه ډېره کمزورې ده په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو په دغه خاطر په دغه یو وضعیت کې د ملګرو ملتونو د سرونشي په قربتوب باندې دغه یو غونډه چې د هغې محور هغه اجنډا ته چې تاسو وګوري ټول افغانستان سره د همکارۍ مسله ده د بانکونو مشکلات دي د اقلیم وضعیت دی دا رقم مسایل دي چې باید طالبان په ډېره خوشحالۍ په دغه کې شرکت کړی وي او باندې نوي پیدا کړی باندې نوی جوړی کړي نو دا یو ډېر ښه ده که څنګه چې اتمر صاحب وویل یو بهترین فرصت و دی دا لیکن مخکې دا فرصت دی دی که اوس هم دی داسې ښکاري چې دا فرصت دی دی کول خاطر روان دي د ملګرو ملتونو سره منشي استازي کومې لیدلې چې د مولوی عبدالقدیر سره کړي دي بیا متقي چې ویلي دي تقریبا هماغه پخواني شرایطو خبره ده یعنې موږ ته د یو رسمیت پیژندل شوي حکومت پروتوکول باید راکړل شي چې دا اوس نو خو طبعا ممکنه نه ده ځکه چا په رسمیت نه پیژندلې او که غواړي چې دا پروتوکول درکړ شي نو باید ته خو یو څه وکړي د افغانستان حکومت نه هغه اقدامات کوي چې د افغانستان رسمیت پیژندلو لپاره لازم دي او په عین زمان کې بیا نو د خلکو له دغه توقع لري چې د نړۍ نه دا توقع لري چې ما په رسمیت وپېژنه زه یوازینی څوک یم چې د افغانستان استازیتوب کوم دا یو جدي مشکل دی چې طالبان حکومت سره مخ دی د دې شاته یو بل مسله ده هغه مسله دا چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو د استازو سره نړیوالو سره دا څه خلکو سره چې د افغانستان کې هغه اساسي دی او اساسي ستونزي دی او هغه مطرح کوي هغه سره مخ شي او هغه ته ځواب ورکول ته دوی اړ شي ځکه دوه هکې چې دوی کوم ژمنه کړی وي وسر کاملا هغه ژمنه نه دی کړی دی نو تا من نړیوال مراجع هم هغه ژمنه ورته هدي او ته مسوم مدني ټولنه د افغانستان یا د سیاسي مهورونو اساس یالته احیانا کوچوت لري نو دا مسایل به خود په خود بحث کیږي اجنډا کې شامل هم نیوي خو په دغه کنفرانس کې د شریکو غړو د خوانه په یو شکل نه یو شکل دا مسایل مطرح کیږي
بله
اساس چې طالبان ورته ځواب نه لري تاسو ګورئ په داخله د طالبانو کې ډېر اختلافات دي مثلا د ټونو د مکتب مسله ده د خوځو د کار مسله ده د خلکو هغه ډېر اساسي حقوق او مسله ده هغه مسله ده چې طالبانو ډېر غړي په خپل وینا وکي ور باندې کار کوي چې باید خلکو ته ورکړ شي لیکن یو رهبری ده چې هغه مسله ده او هغه حقوق نه ورکي نو دې ځواب نه لري خلکو ته خلکو ته نه لري ته سویل لپاره نه لري نو په دې خاطر هم دې فکر کوم چې دا یو بهترین فرصت دی
او پتاغ دریز باندې دې ځای کول خاطر روان بینه تشکر جناب آقای زواک آقای اتمر بیشتر سر حضور و عدم حضور طالبان صحبت کردیم آقای عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان ریاست الوزرای طالبان به رسانه ها گفتن که ما در صورت اشتراک میکنیم که موضع حکومت طالبان پذیرفته شود منظور از این گپ چی است؟ موضعشان پذیرفته شد در این نشست خب نمیشه که اونا به رسمیت شناخته شوند منظور چی هست؟ اگر شما نظرتان در این مورد بتین
اصلا خب میفهمین که چند مورد است که مشکل دنیا را با طالبا اضافه ساخته دنیا و یا ای که بهتر بگیم غرب یا آمریکا اینا در توافقاتی که در دوحه با طالبان داشتن 4 مورد بسیار عمده بود که البته خروج از اکیر امریکایی، مذاکرات بین الافغانی و افغانستان مبدل نشدن و کشور که دیگه کشورها زود تهدید شود و همینطور چند مسئله دیگه بود. اما ما دیدیم که فقط امریکای از افغانستان برآمدن، طالبا همین قدرت تصاحب کردنی که این قسمت خود امریکای ها چقدر غفلت کردن یا ای که چرا نتانستن که یک انتقال که او برای خود افغان ها هم قابل پذیرش باشه و حکومت که از دل مشروعیت مردم آمده باشه و یک حکومت که او روابط نیک با جهان داشته باشه او را نتانستن. و این روز شما این جنجال ها را در خود امریکا میبینین که هر کسی که از کماندان های سابق شهادت میته و نظر میته کابلا نیگه پاره تایید میکنه. بر صورتش طالب ها زمانی که قدرت سیاسی را بدست گرفتن اینا تو فکر میکنن که قضیه افغانستان دیگه ختم شدگی است. اگر به خاطر داشته باشین زمانی که محمود قریشی در پیکینگ بود و خبرنگار از پیشش در مورد افغانستان پرسان کرد، در وقت آقای متقی هم به پیکینگ رفته بودن، کنفرانس بود، اونا گفت که دیگه در مورد افغانستان سوال نکنین، افغانستان دیگه یک مسئله خاتمه یافته است. اما در حقیقت افغانستان مسئله خاتمه یافته نیست، به خاطر از اینکه یک بخش عمده امی طرف مردم افغانستان است و مردم افغانستان تا هنوز بر هیچ نوع حکومت پرسیده نشده و اینا حق مردم است که مردم باید در هر نوع نظامی که در کشورشان حاکم شود باید اینا حق زینش، حق انتخاب و حق ابراز نظر داشته باشن. حکومت باشه که مبتنی بر قانون باشه، مبتنی بر حقوق بشر باشه، این مسائل. اما اگه توی یک گروه بیایه و به زور تفنگ ایرا تصاحب بکنه و این تفنگ هم هر روز بیشتر در پیش کله مردم نزدیک بسازه، همه موارد نادیده بگیرن، صرف شرایط خود مطرح بسازن، ای نه برای مردم افغانستان و نه برای جهان قابل قبول است.
بله، تشکر.
و خلاصه و مو سوال شما ببینم که دو دوره یعنی در نشست دوم مطالبه از اینایی بود که ما را به رسمیت بشناسیم، نامای ما را از لست سیاه بیرون کنین و دیگه که بر ما پروتکل یک وزیر خارجه را بیتن که این مغایر است با او نرمایی که ملل متحد و یا دنیا داد.
بله
بله
بله بله. تشکر آقای اطمر.
مننه اطمر صاحب، لکه دا تاسو چې څو موردونه ذکر کړل، یو شدید انتقاد چې د ملګرو ملتونو په دغه مجموعه په دې هڅو باندې ده، ویل کیږي چې وایي ملګری ملتونه غواړي چې طالبان ډیر مظلوم وخی او تر څنګ ټول اړخونه دي ته وهڅوي چې طالبان به د دې نه چاغي حساب ورکي، هغوی مسؤول وګڼل شي چې په درې کالو کې څومره کارونه چې باید کړی وای د ژمنو مطابق هغه نه دي کړي، برعکس ټول هڅوي چې ورسره تعامل وساتي. زوا صاحب، ستاسو نظر پر اخلم چې دا د ملګرو ملتونو دا ډول هڅې واقعا بې نتیجې به تمامیږي چې د دومره شدید انتقاد سره مواجه دي که څنګه؟
ګوري، یو خبره خو دا ده چې د افغانستان خلک په دې معادله کې باید د یاد ونه ایستل شي. اوس هم د دغې غونډې هغه اجنډا چې دا هغه مسایل دي چې مستقیما د افغانستان خلکو باندې عقیده دی، اقلیمي وضعیت دی، د بانکونو وضعیت دی، دا ټول مسایل چې دي دا خبرې دي چې د افغانستان خلک مستقیما متاثره کېږي. مخدره موادو مسله ده، نو یو خو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو د طالبانو تر منځ هغه اساسي ستونزه چې د طالبان سره ده هغه د دې رژیم مشروعیت دی، او دغه دی چې آیا دا د افغانستان د خلکو استازی رژیم دی که نه دی، دا د افغانستان د خلکو ته د هغوی حقوق ورکوي که نه ورکوي. یو دغه اساسي سوال دی چې دا همیشه شته او دی په ټولو مواردو کې هغه خپل اغېز لري. ملګرو ملتونو اوس دغه اجنډا چې وګوري، دغه اجنډا خو رښتیا هم دغسې ښکاري لکه نور کوم مشکل چې نه وي، یعنی اوس د ښځو د حقوقو مسله په دغه اجنډا کې واضح شکل باندې یاده شوې نه ده. په افغانستان کې د سیاسي فعالیتونو د ازادۍ یا د نورو خلکو د سیاسي حقوق چې دي او اساسي حقوق چې دي هغه مسله نه دي یاد شوي. نو په دې خاطر د افغانستان د خلکو توقع چې ده د ملګرو ملتونه هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې یو مشروع رژیم د افغانستان د خلکو یو استازی رژیم وجود ولري. دغسې یو رژیم چې په زور راغلل، بلکې په زور هم نه، امریکا سره په یو معامله راغلل او د دوحې د توافق په اساس باندې چې هماغه امریکایي جرایدې ولیکل چې افغانستان ورته په پدنوس کې وړاندې کړ په دواړو لاسونو طالبانو ته وسپارم. نو د دغسې یو معاملې په نتیجه کې ورکړل شوي افغانستان باندې دوی اوس حاکمیت لري، او دغه حاکمیت خلکو ته قابل د قبول نه دی، او ځکه نه دی چې د خلکو ډېر هغه اساسي حقوق چې دي هغه د پښو لاندې دي. تاسو وګورئ د ښځو لپاره خو په یو زندان بدل شوی دی افغانستان. دوی بیرون چکر ته نه شي وتلی، مکتب نه شي، مکتب ته نه شي تللی، کار نه شي کولی. یوه کونډه ښځه اشنا سره ته وکړه چې اولادونه ور په غاړه دي، د هغې نفقه ور په غاړه ده، او هغه باید کار وکړي او هغه کار نه کوي. نو د هغه د ژوند کړتیس څوک یو دا د زرهاو خلکو د لکاو خلکو کتي دي، او دغسې مشکلات لري. د سیاسي وضعیت تاسو وګورئ، امنیتي وضعیت او دغه کوم اندېښنې چې په امنیتي لحاظ باندې افغانستان نه موجودې دي، او د سیمې هېوادونه کوم اندېښنې لري، د داعش په بحث چې کوم بحثونه دي، نو هغه خو کېدلی شي چې افغانستان د ډېرو سترو کړکېچونو سره مخ کړي. نو د افغانستان د خلکو توقع دا ده چې طالب سره چې هره خبره کېږي یو په مجبوري ډول باندې دغسې یو خبره چې په هغې کې د افغانستان د خلکو د حقوقو اعاده پکې شامل وي. که داسې نه وي نورمال تعامل ورسره کېږي، د داسې یو دولت په توګه چې هغه ګواکې نور هېڅ کوم مشکل نه لري. نو ښکاره خبره ده چې د خلکو د ارزو دا نه ده، د خلکو د ارزو دا ده چې طالب باندې یو دوامداره نړیوال فشار موجود وي چې هغې نړیوالو قوانینو ته غاړه کې دي، او د افغانستان د خلکو حقوق چې دي اعاده کړي. که داسې نه وي خو دغه استبداد چې حاکم دی او یو ډېر بد استبداد دی،
مننه زوات صاحب، بالکل موږ پښتنې لرو یوه لنډه وقفه اخلو او بیرته تاسو ته واتمر صاحب ته راګرځو چې خپل بحث ته دوام ورکوو. سي موږ سره
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برمیگردیم به برنامه روک و راست سپین خبره که با در ما رابطه با سیومین نشست دوها اختصاص یافته و با مهمانای محترم خود جناب آقای جیلانی زواک و جناب آقای اسحاق اطمر صحبت میکنیم. آقای اطمر، منشی سازمان سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد آقای استفان دوجاریک گفته که این از اهداف نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان است، و ضمن هم مسئله گزینش یک نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مسئله که طالبان گفتند با حضور یونما ضرورت نیست. چی فکر میکنین که در این نشست بالاخره ملل متحد با اشتراک کنندگان چنین تصمیم را اختصاص خواهند پذیرفت؟
می‌بینیم در حقیقت ملل متحد و یا دنیا نظر به مو گزارشی که از طرف نماینده خاص شورای ملل متحد تعیین شده بود آقای سناریو نوغلو اینا به این نتیجه رسیدن که بر افغانستان یک نماینده خاص تعیین میکنن و نماینده خاص هم به خاطر امو یک توافق نظر بین خود افغان ها ما امروز منعیسی اگر افغان اگر شما در امریکا هستین اگر ما در اروپا هستیم کل ما به این متفق نظر هستیم که ما در کشور خود مشکل داریم مشکل با مشکل دولت با مردم عبارت از خواست مردم است خواست مردم چی است مردم مسئولیت میخواهد امروز قانون در افغانستان به هر کس قانون به دست خودش است هر قسمی که یک کس تصمیم گرفت اونمو را قانون گفته سر شما عملی میکنه در حالی که یک مردم است که مردم باید بفهمند که قانون چی است کدام حقوق مردم داره و کدام مسئولیت داره و کدام مسئولیت داره بر ترتیب یک مسئله دیگه مسئله کار است که مردم حق دارن که اینا کار کنن روزگار داشته باشن مشکلات اقتصادی خود از بین ببره تمام 40 میلیون مردم افغانستان اینا خو زمیندار تجار نیست که اینا همونطور از تجارت و زمینداری حاصل بگیرن و امرار معاش بکنن اینا حتی ببینین قشت بسیار مستحق دیگر که اینا محروم ساختن و عبارت از متقاعدین است که یعنی حق خودشانه که اینا در طول سالهای متمادی به دولت پرداختن او را حالی طالب ها برشان نمیدن اینا رو شما فکر کنین اگه آدم این سفیدی که 40-50 سال عمر خود در خدمت به دولت سپری کرده باشه و این واقعا از پول معاش خود به خزانه دولت تحویل داده باشه و امروز در وقتی که متقاعد است و ضعیف است و ضرورت به این پول داره این پول برزی پرداخت نمیشه هیچ نوع اما سبقه شریعی نداره چرا اگر ما بگیم در اون وقت نه سیستم مالی بود و نه مالیه بود و البته عشر زکات یک بخش دیگه است اما اینطور یک سیستم منظم نبود و امروز اینا میرم دمیتن این حالی مردم اینمی مشکل داره که در نظام یا مثلا مسئله تعلیم زناست کار زناست در صورتی که یک گفتگو یک گفتگان با وجود نیاید این فاصله بین مردم و طالبا روز به روز زیاد شده میده
اما جناب آقای اتمر ما گفت شما را قطع میکنم معذرت میخوایم یک مسئله را میخواستم بگویم شما پیشتر اشاره کردین که ما افغانهایی که در آلمان هست در اروپا هستن یا در امریکا هستن متفق القول به این نظر هستن که ما کشور ما یک مشکل داره اما هیچ نوعی یک نمایندگی مشخصه امی همه افغان ها ندارن که بسکشت متفق در این نشست و یا نشست های دیگه اشتراک کنن و صحبت بکنن شاید یک چند شخصیت را بخواین که اونا خب به هیچ وجه نمایندگی ملت افغانستان کده نمیتونن چگونه شد؟ در نشست های قبلی دوحه در زمانی که آقای خلیلزاد مشوره میکرد با مشغول مذاکره بود با طالبان هم نمایندگی ملت افغانستان حضور نداشت امروز همچنان هست پس این نشست ها بدون یک نماینده واقعی و یا نمایندگان ملت افغانستان به از این کدام توقعی میره؟
میبینید یکی است که برخورد جامعه جهانی مخصوصا قدرت های بزرگ باید اینا برخورد انتفاعی نباشه بر خودشان برخوردشان باید برخورد بشری انسانی بر اساسات دموکراسی استوار باشد بدون طرفداری یک طرف یعنی غیر به اصطلاح منسلک باشد بی‌طرفانه باشد که متاسفانه امین نیست یعنی توقعی که مردم افغانستان داشتن او توقع برآورده نشده. حداقل اینمی ما و شما راضی نیستیم از این وضع. این به خاطر از این است که هر کشور برخورد خود در موضوع افغانستان برخورد انتفاعی، برخورد از نظر منافع خودش میکنند که یک نوع یک بام و دو هوا را نشان میدن. و مثالش گفته میتونیم در طی 3 سال شما میبینیم که هیچ آدرس را نه امریکا نه اروپا به رسمیت شناخت به نام آدرس افغانایی که اونا طرفدار یک گفتگو هستند، طرفدار یک گفتمان هستند و حداقل آدرسی که اینا مخالف نظریات طالبانی هستند، در حالی که تمام غرب و کشورهایی که اینا با طالبان مشکل دارند یگانه نقطه‌شان است که طالبان موارد حقوق بشر را در نظر نمیگیرند، طالبان قانون ندارند، طالبان از جبر و زور در حریم شخصی افراد و اشخاص استفاده میکنند. این مسائل است که بسیار عام است. حقوق بشر است، حقوق زن است، در حالی که گله ما اینمی است که چرا واقعا اینا در وقتی که این مسئله به اصطلاح جای ازی پیدا میشه که اینا موقف بگیرن که تابال اینا موقف ندارن و اینا گویا کجدار و مریض با موضوع افغانستان برخورد میکنن. البته قسمی که پیشتر عرض کردم برخورد از اینا نظر به منافع خودشان است. مسئله افغانستان امروز بین شرق و غرب یک موضوع است که هر کس کوشش میکنه از این استفاده
تشکر. بینه تشکر آقای اطمر.
مننه. زواک صاحب یو دو دری ټکی د پښتنه لرم. یو دا چې ملګری ملتونه څومره واقعا مستقلانه د افغانستان د راتلونکي ثبات او د استقلال ساتلو او د پرمختګ په باره کې دغه اجنډا جوړی. زه غواړم ستاسو نظر په دې واخلم. دا په دې مورد ویم چې 3 کاله وشو طالبانو د نړیوالو نورمونو چې خپل ملګرو ملتونه یې کوربه دی او د دوی منشور دی چې باید انتخابات کړی وی، یعنی یو منتخب نظام جوړ کړی وی، بشري حقونو ته یې درناوی کړی وی او ټولو اقشارو ته یې په نظام کې سهم ورکړی وی. دغه ټول موردونه یې نه دي عملي کړي، یوازې خپله حاکمه ډله یې تر اوسه په قدرت کې ساتلې، بل چاته یې ځای ورنکړو. غیر د دې نه احزاب چې یو د ولسواکۍ یوه پدیده ده او پروسه ده، احزاب هم لغوه اعلان کړل او منع یې کړل. ټول په دغه سیو صورت کې څومره د ملګرو ملتونو دا ماموریت واقعا به طرفانه ده او د ټولو سرغړونو سره چې طالبانو کړی دي، ولی بیا هم دریم ځل د پاره شل دي چې باید اتمن دوی ګډون وکړي؟
دا خبرې مهمې دي. یو دا ده چې دغه توقع چې ملګرو ملتونو نه به طرفانه عمل وکړي، ملګرو ملتونو دي یعنی څوک هم دغه ستر قدرتونو دغه ایوازونه پکې راټول دي، هغه ملګري ملتونه چې د امنیت شورا کې 5 هېوادونه د ویټو ظالمانه حق لري، نو هغې نه څومره توقع کېدلی شي چې په عدالت ولاړه یو فیصله دې وشي مطلقه او بې طرفانه؟ هغه ملګري ملتونه چې د دې د ټول ستر قدرتمن هېواد امریکا د طالبانو سره مایده وکړله، جمهوریت ته سقوط ورکړه او حکومت طالبانو ته وسپارم، او بیا چین او روسیه غوندې هېوادونه چې طالبانو سره وسپېدې اړیکې لري، نو داسې توقع زه فکر کوم چې باید څنګه ونه لرو. ډېره زیاته چې د دې هېوادونو د خواهش خلاف دي په واقعا بې طرفۍ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې کوم کار وکړي. لیکن په هر صورت یوازنۍ بیا هم یو مرجه چې په دغسې مسایلو کې مداخله کولی شي، حق لري او یو زمینه مساعدولی شي چې دغه کړکېچ د حل خواته لاړ شي، د خلکو سترګې ملګرو ملتونو خواته ګرځي ټولو ناخوالو سره سره، او هغه په دې خاطر چې بله کومه دغسې مرجه نشته دی.
مگر یو انتقاد خدام دی مخکې آصفی صاحب مطرح کړه دا پوښتنه د اتمر صاحب نه، چې کچیرته ملګری ملتونه بل اړخ نه لري او یوازې اتمن یو اجنډا مخکې وړي او بیا طالبان دي کې ګډون ته غواړي، ولې دغه نور افغانان چې په دغه تبعید حالت کې دي او د هیواد نه بهر دي
او یا حتی افغانستان کې د نن ځنی خلک دي چې هغه یو لسواک نظام غواړي، بشری حقوقونه غواړي، د دوی نه ولی یو څوک نه بلنه نه ورکوي چې د غونډو کې کینی چې د افغانستان د چې د ملي ګټو غوښتنه مطرح کوي، دوی ولی دغه خلک نه غواړي؟ خاصتا هغه ډلې چې سیاسي مخالفت کې همدا اوس اعلان کړي چې جبهې جوړې کړي او ځنې حتی مصالحانه جبهې جوړې کړي، دوی ته ولی سهم نه ورکوي چې هغه علني غا کوي چې اساسي قانون غواړو چې بیرته پزی شي او خوندي شي؟
دغه هیڅ څنګه نشته چې د افغانستان په اړوند چې هر تصمیم نیول کیږي هغه کې باید افغانستان خلک دخیل کړي شي، لیکن دا د افغانستان خلکو دخیلول په یو میکانیزم غواړي. اوس د افغانستان د خلکو استازي څوک دي؟ سیاسي ګوندونه یو ادرس دی، دغه څنګه نشته چې څوک مخالف دي کوم موافق دي او که خدي او که بد دي، لیکن په دغه تیرو سلویخ کالو کې هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په معاملاتو کې برخه درلودل ده او معلوم دي خلکو ته چې خو یا بد د ښه کولو د بد کولو وصل توان لري، نو طبعا هغه باید شریک وي چې هغه ته خبره وشي. همدارنګه تاسو هم چې ورته یادونه وکړه د اروپا کې او یا په داخل د افغانستان کې چې کوم خلک دي، متاسفانه کوم میکانیزم تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو وضع کړی دی او دا شته دی، او نه خپله اوس په اروپا کې تاسو وګورئ یا په امریکا کې څوک دي چې دلته د افغان دیاسپورا چې د دې استازیتوب کوي؟ جرمني کې تر یو حده پورې افغانان منظم دي، لیکن په ټولو اروپا کې نه دي. امریکا کې وضعیت ماته نه دی معلوم. دا به پېدو ساتو چې موږ سو یعنی دا ماجر چې دی په څو مرحلو کې دلته راغلي دي، او دا ټول مختلف ماجر چې دي د مختلف سیاسي تمایلات لري، نو دا تاسو ته مختنه یو مشکل له ډېر کار دی، دا یو اساسي مشکل دی. لیکن په انده دي ملګري ملتونه په یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې د افغانستان د خلکو استازي تو په دا رقم غونډه کې، په دا رقم مجلس کې، او د تصمیم ګیری په موقع کې د افغانستان د خلکو استازي تو موجود دي. که موجود نه وي نو بیا هم هغه رقم معاملو ته ځو چې دا غیر نتیجه موږ په دې تیر څلوېښت کالو کې لیدلې. دا مشکل شته دی، خو عملا هم څه مشکل خلکو شته دلته د استازي تو خبره چې یادېږي. دا اوس مدني ټولنې په نوم باندې چې کوم خلک اشتراک کوي دا څوک دي؟ مدني ټولنې یعنی دغه تېر شل کاله کې چې موږ وګورو په یو ترتیب باندې خاص معلوم یو تعداد خلکو چې هغه یې خاصې اړیکې درلودلې بعضې هیوادونو سره یا بعضې موسساتو سره، او په یو انحصاري ډول باندې دوی به د مدني ټولنو د استازو په توګه غوښتل کېدل. اوس هم که داسې کېږي نو دا مشکل دی. ملګري ملتونه دغه مشکل ته باید یو حل لار پیدا کړي. دا چې افغانستان ته خصوصي استازي ټاکلو خبره کېږي دا ډېره معقوله خبره ده، او د دې یو وظیفه باید دا وي چې یو خواته طالب دی، بل خواته څوک دي، د چا سره خبرې وشي، د افغانستان د خلکو خبره چې کېږي څوک چا سره مشوره وشي، چا سره خبرې وشي، چا د خبرو کې دخیل کړی شي. د دې لپاره باید یو میکانیزم باندې کار وکړي، داسې میکانیزم چې که مطلق نه خو نسبي توګه د افغانستان د بېلابېلو خلکو د بېلابېلو فکرونو او د بېلابېلو سیاسي تمایلاتو رجحاناتو استازیتوب وکولی شي. نو دا یو مشکل دی، خو دې مشکل ته باید حل پیدا کړي، او تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې دا حل د پاره کوم کار شوی. دا یو نیمګړتیا ده، بلکې چې دې نیمګړتیا نو باید توجه ورته وشي.
مننه.
تشکر آقای زواک. جناب آقای اطمر، یک مسئله که تا هنوز برای بعضی از تحلیلگران، بعضی از کارشناسان برای افغانستان مشخص نیست و همیشه میپرسند که آیا واقعا طالبان اهمیت امین نشسته و ای که اونا میتونن از این فرصت استفاده بکنن درک کردن، و یا ای که طالبان بسیار نگران هستند که در چنین مشورها در حالی که کارهای خانگی را که جهان از اونا خواستن نکردن مورد بازپرس قرار بگیره؟
یقینا هنوز ما حداقل من خودم نمیفهم که طالبا یعنی میخوان که یک حکومت داری کنن، میخوان که یک نظام داشته باشن، یا که اینا آجنده های دیگه دارن. و شما اگر آجنده های گروپ های افراطی اسلامگرا را در هر کجای دنیا و در تاریخ امو حداقل 100 سال گذشته ببینین، اینا برای حکومتداری آجنده ندارن. آجنده از اینا جهاد جهانی است و جهاد از اینا هیچ وقت پایان ناپذیر است. اینا همین گپ را میزنن تا که یک کافر در کل دنیا موجود باشه جهاد ما ادامه داره. و این نظریات و یا تیوریسن ها از اینا که وضع میکنن و اینا بیانیه ها میتن، این نمیتونه یک چیز اینا بیرون میتن که تا زمانی که کفر است جهاد ما ادامه داره و هر چیز دیگه قانون ما شریعت است، در حالی که خودش از این شریعت هیچ چیز نمیفهمه. یعنی بسیاری از اینا را اگر شما ببینین، اینا حتی از اسلام درک درست ندارن. بینش به طور مثال کسایی که اینا نظریات افراطی اسلامی دارن، اینش بسیار محدود و تنگ نظرانه از اسلام است. و این یعنی ما را این چیزا میرسانه که اگر طالبا با مو فکر باشه دیگه ما باید دست خدا باشیم، چیزی وجود نداره. همینطوری که بزور آمد همینطور باید بزور از بین بره. در غیر از او یعنی یک فرصت طلایی داره طالبا، تا اکنون هم همین فرصت به دستشان است. ما فکر میکنم 20 سال جمهوریت درس های بسیار تلخ را بر مردم افغانستان به جای گذاشت که سر آمدن طالبان مردم افغانستان شکر کشیدن. او جزایر قدرت، او قانون شکنی، او آدم کشی، او جنگ نقطه پایان یافت و این فرصت خوب بود بر حکومت طالبان. با گذشت 3 سال که امروز اگر شما نظر سنجی بکنین، مردم او نظر 3 سال پیش را که در مورد طالبان داشتن امروز ندارن. اما هنوز هم فرصت داره طالبان که اینا به سزای مردم گوش بدن و حکومت خود طور شکل بده که بر اساس قانون باشه، بر اساس مشروعیت باشه، بر اساس اقتصاد محور باشه، که مردم در او تغییرات را در زندگی خود، در دسترخان خود ببینه، شفافیت باشه. امروز ما همین که شما میگن که این نشست مسئله بانک و بانکداری را هم احتوا میکنه، این به این معنی است که دنیا هنوز از سیستم بانک طالبا اطمینان خاطر نداره. اونا امروز با بانک های طالبا معاملات ندارن و از طالبا میخوان که شما رهبری بانکار و بانک در افغانستان رو به کسی بتین که او مسلکی باشه، در حالی که امی کسی که امروز متصدی در افغانستان بانک است نام هستید الستسیا است. این رو شما فکر کنین، من تو ایران به این بیمانم در زمانی که کل دنیا نام ها از اینا رو در الستسیا انداخته و اینا را محکوم می سازه به تخطی از حقوق بشر، یک حکومت غیر قانونی و مسائل حقوق بشری، باز چطور اینا حاضر میشن که همه خواسته ها از اینا؟ ببینید شما یک وزیر که نامش تلست سیاه باشه، امروز چند وزیر ما در کابین حضور داره که نامش تلست سیاه است، حتی با سر از اونا 20 میلیون 10 میلیون دلار جایزه دهیم شده. با زمین ماینده به امریکه در اونا میشینه. این برخورد بسیار ناسالم و نادرست و دوگانه است.
بله اتمر صاحب مننه ما ستاسو د خبرو په تایید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو لیست کې چې دی تعداد د 14 کسانو د طالبانو او د امریکا د حکومت او د نورو حکومتونو لکه د اروپאי اتحادیه سره چې دی اغه شمیر به فرق کوي او خاصتا د کوسانی کورنۍ چارو سرپرست وزیر باندې بالکل 10 میلیونه ډالر انعام خدل شو چې دا د پخوانی اغه وخت کې چې د اقانی د شبکې مشی کوله اغه وختونه نه پات دي پر صورت رازم یو
وخت اما یک پس از بخش یک پیام
یو بالکل مخختلویم چې وقفه اخلو تاسو ته راګرځوي
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او سپینې خبرې پروګرام کې خپل بحث دوام ورکوي چې د ملګرو ملتونو د درېمې مشورتي غونډې په راتلونکو چې د جون میاشتې په 13مه جوړی په دې اړه باندې غږیږو زه اتمر صاحب ستاسو خبرې او زواک صاحب ستاسو د خبرو نه ما دوه ټکي ډیر مشترک پیدا کړل او دا مې ټول کړ چې تاسو تر ډیره پورې د ملګرو ملتونو په دغو اقداماتو ځکه انتقاد کوي چې یو خانوي وي چې جوړ جمهوریت ورته وسپارو امدغه ډلې ته او بیرته وي چې په امدغه ډلې نه توقعات داسې مطرح کوي چې په یو نو فشار پنل لری یعنی اجرایی ځواک نه لري اما دوی تداوم پیدا کوي غواړي چې تعامل ورسره وشي زما دغه برخه کې یو مهمه پوښتنه هغه هم داده چې کچیرته د طالبانو حکومت نشي کولای چې د سیاسي او اساسي قانون ومني انتخابات ومني ملګری ملتونه بل کم اختیار لري د ځان سره او یا کچیرته جمهوریت ورکړي او غوښتنه او تقاضا په دې دوه وخت کې همدایي چې باید د سیوډله حاکم شي بین ولې ډیره تمه د سکیږي څه ډول لا رښتیا چې افغانان په خپل منځ کې د طالبانو سره یو جوړ جاړی وکي از واکسه
مننه اول خو دا مجوم چې ملګر ملتونه امریکا افغانستان اوسپار کله چې دوی ما دا وښلله هغه امریکا اوسپار هم د ملګر ملتونو بیا تایید کړل دلته دا پښتنه ملګر ملتونو کې اچا ونه کړل چې امریکا خو په اوله کې ویلي چې دغه څلور جز د مذاکرات چې د طالبانو سره یو مهم جز یې بین الافغاني توافق دی د عسکرو خروج دی او مهم جز یې بل بین الافغاني توافق دی نو بین الافغاني توافق خو د عملته نه شو تور سره دوهې باید مذاکرې ملګرو ملتو او نړیوال خو په هماغه وخت کې ضعوف وکړ ده هماغه وخت کې دی چې ته باید کړی وې امریکا نه باید پوښتنه کړې وې د ټول نه غوزیات مهم باید د افغانستان د وخت حکومت دا پوښتنه کړې وې چې بین الافغاني توافق نشته دی او ته یو مایده امضا کړې دا هغې نه یو ورځ مخکې کابل کې یو ماډل جوړ شو یو بله مایده امضا شوه چې هغه باید نه امضا کړې تر څو چې بین الافغاني توافق نه مل شوی نو پدې کې چې خبره دا ده چې زورور خبره زورور ده امریکا دا څه غوښتل دغه څه وکړل نه نړیوالو کې چې مخالفت وکړ او نه په داخل د افغانستان کې دا غوښتل حکومت وکول شو چې مخالفت وکړي
نو دا د جمهوریت سره خو توافق امریکا هم دې لپاره وکړي د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وشي یو توافق دوه کې امریکا وکړي یو د کابل جمهوریت سره وکړي اسلامي جمهوریت سره چې دوی خپل منځ کې تفاهم وکړي اغه وی ونه شکړی دا پښتنه د پښتنه اساسي برخه زمامده د ګرو بخي او بخز واکسه همدامه اساسي پښتنه ټکه هم د اساس خبره په ګل بدله چې اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د په غیر افغانان او طالبان اوس څومره ممکن دي چې خپل منځ کې خبري وکي او ک طالبان نه غواړي چې چا سره خبري وکي او په زور غواړي حاکمیت وساتي دغه مورید کې مرانه راکې مهرباني
بېلکل دا خبره ده چې تاسو تاسو خبره بالکل درسته ده چې طالبان په زور غواړي خپل حاکمیت وساتي دوی د افغانستان د خلکو پروا لري او نه د افغانستان د خلکو د ضایعات او مخالفت دوی نه په پای پروا درلودلې ده او نه اوس پروا لري نه دوی د مشروعیت خپل پروا لري دوی په زور باندې دوی فکر کوي چې موږ په زور د حکومت نیولې ده او موږ حق لرو چې ورته ادامه ورکړو نو دغه سیستم دغه خبره ده چې اوس مخکې تاسو خبرو وکړل چې بیا نو یوازې یو لار پاتې کېږي چې هغه دا چې طالبان په زور راغلي دي او په زور باید د منځه لاړ شي، ځکه چې د حل او د اشدې ټولې دروازې د خپل تړلې دي. دوی دا خبره کوي چې موږ حکم موږ چې څه کوو هغه د خدای حکم دی او هغه سره هیڅ مخالفت باید ونه شي، نو بیا خو هر څه بند شول، بیا خو هر څه ناممکن شول. دا درسته ده چې د طالبانو کوم عمل چې دي هغې سره ښایي همداسې چې طالبان په زوره باید ویستل شي، لیکن دا خبره عملي څومره ده ممکنه زونه ده؟ دا زور به د چا وي چې طالبان به وباسي؟ زور وضعیت خو اوس عملا تاسو ګورې اشنا صاحب په افغانستان کښې زور چېرته دی او چا سره دی او څنګه دی. د بل چا زور چې دی هغې تصمیم دا اوسنه دی چې طالبان وباسي. نو په دې خاطر زه داسې ښه توقع نه لرم. زه فکر نه کوم چې د ملګرو ملتو دا هرڅه دې وکولی شي په افغانستان کښې دې یو ستر بدلون راولي. البته لکه مخکې چې ما یو ځل خبره وکړله چې په دې ټولو تعاملاتو کښې د افغانستان خلک چې په کوم ډېر بد وضعیت کښې دي، هغه خلک چې د افغانستان دننه بند پاتې دي په دغسې یو استبدادي حاکمیت کښې، هغې باید مونږ مطلق قیر نه کړو. یعنی ملګرو ملتونو دا کوششونه ګټور ځکه دي چې د دې ټول بد وضعیت سره بیا هم باید یو لاره پیدا شي چې د افغانستان خلکو ته کومکونه ورسول شي. هغه سیلاب ځپلي چې دي د هغې لاسنیوی وشي، هغه یو مشکل حل شي، ناروغانو د تداوی امکان پیدا شي. دغه اساسي ترین مسایل چې دي او خلک چې د کوم ستر ناورین سره چې دي هغه سره خو د کومک یو لاره پیدا شي. ملګرو ملتو د اوسني کوششونو نه زه توقع نه لرم چې یو ستر سیاسي حل د افغانستان
بنا تشکر جناب آقای زواک. آقای اتمر، فقط در لحظات آخر برنامه هستیم، خواستیم برنامه رو جمع بندی بکنیم. بانچه گفته آمد، بانچه شما فرمودین، اگر طالبان اشتراک بکنن و یا نکنن، نماینده های کشورهایی که شما بیشتر از اون نام بردین و عضو شورای امنیت ملل متحد هم هستن، مثل چین و روسیه و اینا، در چنین جلسات چقدر خواهد توانستن در رابطه با تعامل با طالبان چرخش بیشتر به نفع طالبان دار بدن به نظر شما؟
ببینید، یک بازی بسیار سیاسی مغلق است. چین و ایران و روسیه اینا دوستای اصلی طالبان نیستن. اینا از طالبان استفاده میکنن به خاطر از اینکه رقیبای خود زیر فشار قرار بدن. ما عرض پیشتر می بود که طالبان یک کبک فکر بکنن، حکومت خود ملی محور جور کنن، حکومت خود روی منافع ملی استوار بکنن، حکومت خود پایایش در داخل قوی بسازند. ای که شوروی ببخشینی که روسیه چقدر یا پشتیبانی میکنه یا چین یا ایران، یا موقتی است. زمانی که همی احتیاج روسیه مرفوع شد، زمانی که احتیاج چین مرفوع شد، دیگر طالبان رو به در پن کس نمیخرن. امروز روسیه به خاطر از ای که این حالت میبینه که احتمالاً از افغانستان آسیای میانه تهدید میشه و اینا به خاطر ازی با طالبان نزدیک هستند که نظر داشته باشند با بالای اونمو گروپ های راسفگن که در داخل افغانستان موجود است، که عبارت از القاعده است، داعش است و 20 گروپ دیگه است. ایران که با طالبان نزدیک است، علتش ایست که ایران با طالبان به خاطر از این نزدیک میمانه که داعش زیر نظر داشته باشه. به می ترکیب چین چشم خود بر منابع افغانستان، بر معدن افغانستان داره. امروز شما می بینید که اونا این معدن اکثریت شده قرارداد شده گرفتن.
بینه تشکر.
بسیار بیرویه استخراج میشه.
بله.
ما عرض باییست بر طالبان که دهین امی حکومت داری خود
تشکر آخه
این که مردم هم با شما آرام شود و شما هم از بازی های منطقوی بیرون شود.
تشکر جناب آقای اطمر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای اطمر و آقای زواک جان سپاس که در برنامه با ما بودند.
دوارو نمانند که کور مادن و اجازه تاسو نخلو چی دخبرون رو
بله. سیومین نشست مشورتی در مورد افغانستان قرار است به تاریخ 23 جون و اول جولای شود. در این رابطه همکار ما میرویس رحمانی هم مطلب را گرد هم آورده که با هم میبینیم.
استیفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که نشست سوم دوحه به تاریخ 10 سرطان که مصادف به 3 جون میشه برای مدت 2 روز برگزار خواهد شد. این نشست مانند دو نشست قبلی منشی عمومی ملل متحد میزبانی میکند و در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین المللی برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. دوجارک روز گذشته در یک نشست خبری گفت که روزمری دیکالو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در جریان سفر اخیرش به افغانستان از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرد.
او به نمایندگی از منشی عمومی سازمان ملل متحد از امیرخان متقی وزیر خارجه مقامهای حاکم پیشاپیش برای اشتراک در نشست پیشروی نمایندگان ویژه برای افغانستان دعوت کرد. هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شکل منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر آن است.
هرچند حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی در مورد اشتراکشان در نشست سوم دوحه چیزی نگفته، اما عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در ملاقاتی که با معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در کابل داشت گفت که اگر شرایط و موقف طالبان پذیرفته شود نمایندگان این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک خواهند کرد. طالبان تا اکنون نگفتند که این شرایط چیست، اما در نشست دوم دوحه یکی از شرایط اشتراک طالبان این بود که این گروه باید به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شود، شرطی که ملل متحد آن را نپذیرفت. اما آنچه طالبان تا اکنون بار آن را بیان کردند مخالفتشان با تعیین نماینده ویژه از سوی ملل متحد برای افغانستان است که ظاهرا هدف اصلی نشست سوم دوحه هم بس روی همین موضوع.
گزارش بود که همکارم آقای میرویس رحمانی ساعت پیش در تلویزیون آشنای صدای امریکا ارائه کردند که بایی میرسیم به ختم برنامه حاضر روکراست سپین خبری.
دنن سپین خبری روکراست براونه امدلتا پایت رسو کورم ودن چیز من بستم وگ نیولم. منگه سر دوال محترم ملمانون بیم زنگره منه نکو خاغلی ایسا قطمر سبنه اوامداسی جیلانی زواک سبنه چه تقریبا یو ساعت منگ سر پده پروگرام که استاس دا سیلین منه نچه باستم وگ نیوله او دیرو دوستانو پر تلویزیون پرده بانی یعنی پا خپل موبایل یا انترنت بانی آنلاین دا پروگرام هم کتو کنم.
بله و تشکر از بینندگان و شنوندگان برنامه که دمجا به پایین میرسه. برنامه بعدی با نن وضعیت است که همکار ما آقای جلال زی او را گردانندگی میکنه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه در سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان